سلامونه ستړي مشه کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې خبری خبرونه کې مو زه فریده سیال د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د ازبکستان ولسمشر د ترک تبارو سازمان په پرونی غونډه کې د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه ښودلی ده او ویلي دي اړتیا ده د هېواد په سم لور وخوڅېږي. شوکت میرزیایف ویلي دي د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیران به وهڅوي څو د افغانستان په اړه ګډه تګلاره جوړه کړي. دغه ناسته چې د ازبکستان په سمرقند کې جوړه شوې وه د ترکیې، اذربایجان، قرغزستان، قزاقستان ولسمشرانو د ترکیې استازي، د ترکمنستان استازي او د هنګري صدر اعظم پکې ګډون کړی و. بلخوا پرون د برټانیې د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبرې شوې اعلامیې کې د افغانستان وضعیت کړکېچن بدل شوی دی او له خپلو خلکو یې غوښتي دي چې دغه هېواد ته د سفر کولو ډډه وکړي. خو د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد بیا د اندېښنې په ځای نه بولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان وضعیت تر پخوا ښه او هڅه روانه ده چې لا نور هم ښه شي. د سمرقند په ناسته کې ناسته په داسې حال کې د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه ښودل کېږي چې وړمه ورځ ملګرو ملتونه د افغانستان په اړه په یوې ناسته کې ویلي وو. تر هغې بعد د طالبان حکومت په رسمیت ونه پېژني څو بشري حقونو ته پکې درناوی ونه شي. اورزګان ولایت کې د یوې ناچاو د مرمۍ چاودنې یو ماشوم وژلی او بلې ټپي کړی دی. په اورزګان کې د طالبانو د والي ویاند احسان الله حماس نن ازادي راډیو ته وویل دغه پیښه سهار مهال د ترینکوټ ښار اړونده چشمې سران سیمه کې شوې ده.
ماشومان یو زړه مرمۍ پیدا کړې وه، نو هغه انتقالول او تکول یې ده. نو هغه مرمۍ په چودلې یو کس شهید شوی دی او یو زخمي ده.
د نوموړي په خبره پیښه هغه مهال رامنځته شوې ده چې د ماشومانو د کور مخې ته له دې مرمۍ سره لوبې کولې. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د سره صلیب نړیوالې کمیټې اندېښنه ښودلی و چې افغانستان کې ناچاو د مهمت هر کال په سلهاوو کسانو ته مرګ ژوبله اړوي. د بې پولي خبریالانو ټولنې د ازادي راډیو د پخواني خبریال محمد الیاس دایی د دوهم تلین په مناسبت غوښتنه کړې ده چې د هېواد د مخکښ خبریال د وژنې د قضیې په اړه باید څېړنې نیمګړې پاتې نه شي. دایی د 2020 کال د نومبر په 12 د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د ده په موټر د نښلول شوي بم په چاودنه کې ووژل شو. د هغه مهال حکومت د دایی پر وژنه طالبان تورن کړل او وویل چې یو کس یې د دې د قتل په تور نیولی دی، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په دې اړه هېڅ اجراات ونه شول. د بی پولی خبریالانو د ټولنې ویاند پولین اټس مول ازادي راډیو ته ویل چې خبریالانو پر وړاندې د شو جنایتونو پر وړاندې مافیات د نه منلو دی. هغه زیاته کړې ده چې د دې ټکان ورکوونکو جنایت په اړه تحقیقات باید نیمګړې پاتې نشي او د ډول پیښې هم باید تکرار نشي. د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ د ادارې نوی راپور له مخې 1499 کال د افغانستان د څه باندې څلور لسیزو جګړو په ترڅ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. ټاکل شوې ده د امریکا مخکښ ولسمشر ډونالد ترامپ د 2023 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون پریکړه د سشنبې پورې اعلان کړي. جیسن میلر چې له ډېرې مودې راهیسې د ترامپ سلاکار دی پرون یې دا خبر اعلان کړ. ترامپ چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال به عمر 81 کاله وي، د کانګرس لپاره د منځمهاله انتخاباتو په درشل کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون خبره وکړه او ویل چې دی به د نومبر په 15 یو ډېر مهم اعلان وکړي. میلر پر پوسټکارډ په وینا کې د ترامپ له خولې ویلي چې په انتخاباتو کې د درېدو په برخه کې هیڅ شک نشته او تبن چې دی به پکې ګډون کوي. او ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له سریلانکا سره تر څو سیالیو مخکې د تمرین لپاره متحده عرب امارات ته لاړ شي. د افغانستان کرکټ بورډ نن پنجشنبه رسنیو ته په سوالي خبر پاڼه کې ویلي چې افغان لوبډله به په متحده عرب اماراتو کې د تمریناتي کمپ له پای ته رسېدو وروسته سریلانکا ته وخوځي او د روان نومبر په وروستیو کې به د دغه هیواد له ملي لوبډلې سره درې ورځنۍ مسابقې وکړي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. نن د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی د وژل کېدو دویم تلین دی. د دې وژل شوی خبريال مور وایي د الیاس مرګ سری اواز د هغه خزنه بلکې وطن او خاور هم کونډه شوې ده.
د شهید محمد الیاس غم زړتیا نه لري. زموږ په کورنۍ کې هره ورځ نوی تازه کیږي او ښځه په هر چا کوندیږي، خو زما په بچي خاوره کونده سوه.
واقعا هر څوک چې زموږ سره د دای په اړه پوښتنه کوي ما ته اکثره لیږي. په زړه کې مې یو ډول اور بل شي.
دا بیا د الیاس د ورور مجتبی محمدی و چې د ورور غمی لا ورته تازه دی. خو د الیاس وژل کیدل یوازې د هغې کورنۍ د غم په ډبر نه ده کینولی، د هغې ملګري او دوستان هم د ویر په غم کینولی دي. د هغې نږدې ملګری نعمت الله همت وایي هغه د ازادي راډیو له لارې د هلمند خلکو غږ و.
دای صاحب چې کله به ازادي راډیو د دې خبر غوښتي، موږ به په داسې تلوسه د خبر اورو دی لکه دی چې د هلمند غمخوار یو.
د ازبکستان په سمرقند کې د افغانستان اړوند غونډه جوړه شوې ده او د افغانستان د وضعیت په اړه پکې اندېښنه ښودل شوې ده. وړاندې په خبرونه کې به په دې موضوع درته راپور ولرو. همدارنګه د افغانستان د نورو مسایلو تر څنګ د ایران اعتراضونو ته به هم تم شو ملتیا وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ستړی مشي. د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزیایف د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده او وایي د حالت باید سم لور ته یوړل شي. میرزیایف د ترک تبارو سازمان د مشرانو په غونډه کې چې پرون په سمرقند کې پیل شوې وه وویل د افغانستان اوسنی وضعیت پیچلی دی او دا د ټولو لپاره د اندېښنې وړ ده. اخوا برټانیې په افغانستان کې امنیتي وضعیت کړکېچن بللې دی او له خپلو خلکو یې غوښتنه ده چې د هیواد ته دې سفر نه کوي. جزئیات په دومره ذهن ملنه واورو.
د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه د نړیوالو د اندېښنو دوام. د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزیایف وایي په افغانستان کې پیچلی وضعیت د ټولو لپاره د لویو اندېښنو سرچینه ده. زایف چې پرونی په سمرقند کې د ترک تبرو سازمان د مشرانو په غونډه کې خبري کولې وویل له اوسنی وضعیت مثبت لور ته باید د افغانستان سیخ کول له یادونه وستل شي. هغه زیاته کړه دوی به خپل د بهرنیو چارو وزیران وهڅوي چې د افغانستان د مسئلې په اړه یوه ګډه تګلاره جوړه کړي. په سمرقند کې د ترک تبرو سازمان په غونډه کې د ازبکستان د جمهور رئیس په ګډون د ترکی، آذربایجان، قزاقستان، قرغزستان جمهور رئیسانو، د ترکمنستان استازي او د هنګري صدر اعظم ګډون کړو. په ورته وخت کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ولادیمیر نوروف وړاندیز کوي چې له طالبانو سره د تعامل په اړه د ترک تبرو هیوادونو ترمنځ یو واحده تګلاره جوړ شي. طالبان بیا له دې هیوادونو سره خپلې اړیکې خې بولي او وایاندي زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې د دې هیوادونو اندېښنو ته په ځواب کې وایي هغه څه چې د افغانستان ناسم وضعیت خودل کیږي کره معلومات ندی.
خدا دسی په افغانستان کې کوشش روان دسی وضعیت لا بهتر سی لا ښه سی لا د اعتماد وړ سی. کوم کوم تشویشونه سی خودل کیږي وضعیت نا سم خودل کیږي دا خبره سم نه ده. شل کال په افغانستان کې جګړه و اشغال او هغه حالت بد وو. اوس افغانان د خپل هیواد مالکان دي.
زبیح الله مجاهد داسې مهال وضعیت د ډاډ وړ بولي چې له دې وړاندې په سیمه کې د پاکستان په ګډون روسي، ایران او هند هم د افغانستان حالات نازک بللی. تر خوای د برېټانیې د بهرنیو چارو وزارت پرون د نوومبر په 11مه ل خپل ټولو وګړو غوښتي چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي. برېټانیې یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي په افغانستان کې امنیتي وضعیت لا هم کړکېچن دی او افغانستان د ترهګری زبریدونو د دوام ګواښ شته. د اعلامیه کې زیاته شوې په کابل کې د 2022 کال په جولای کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته تاوتریخوالی زیات شوې او په ټول افغانستان کې تګ راتګ له خورا لوړ ګواښ سره مخ دی. خو طالبان بیا دا نه مني چې کنه افغانستان دینه امن وي او د خلکو ژوند دی له ګواښ سره مخ وي. طالبان داسې مهال دا ادعا کوي چې راپورونه وایي تیر اونۍ استخباراتو یو ځل بیا د خزینه فعالانو ظریفه یعقوبی، د هغې خور عارفه یعقوبی او فرحت پوپلزی په ګډون په ننګرهار کې یو لیکوال ظاهر عمار نیولی او تر ننه یې برخلیک معلوم نه دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د نومبر 12مه په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس سید وجل کېدو لدوهم تلین سره برابر ده. دوه کله وړاندې په دغه ورځ د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس سید هلمند په مرکز لخرګا کې د مقناطیسی ماين په چاودنه کې ووجل شو. د خبريالانو د ملاتړ بنسټونه د طالبانو پر حکومت غږ کوي چې د الیاس سید قضیه د څلولو په برخه کې د خپل ژمنې پوره کړي. د دې تر وجل کېدو وروسته د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پیخي د تحقیقات ژمنه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې د پخواني حکومت امنیتي چارواکو د دایې د وژل کېدو په پیښه کې د لاسرلرو په تور یو مشکوک کس نیولی و چې ویل کېده د طالبانو ملګری دی. نور تفصیل به د صادق رښتین نوارو.
د محمد الیاس دایي مور وایي د زوی غمی زړتیا نه لري او د دوی په کورنۍ کې هر ورځ تازه کیږي.
د شهید محمد الیاس غم زړتیا نه لري، زموږ په کورنۍ کې هر ورځ نوی تازه کیږي او شته په هر چا کندیږي. خو ما په بچی خاور کندس.
محمد الیاس دایی د 2000 میلادي کال د نومبر په 12 نیټه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې چې پر موټر نشلول سوی وو ووژل سو. مجتبی محمدی چې د الیاس دایی ورور دی او په دغه چاودنه کې د نوموړي سره ټپي سوی وو، دا د خپل ژوند تر ټولو دردونکې پیښه بولي. هغه وایي د ورور نه موجودیت د کورنۍ په هر برخه کې احساسېږي.
زموږ د پاره تر ټولو دردونکې او سخت شبه دا ده چې هغه پروګرامونه چې موږ سره بدایي تر سره کول او دای به را سره مرسته کول او دای به زموږ سره په ټولو ټولنیزو فرهنګي کلتوري او هغه مسایلو کې چې مشري و اقتصادي وضعیت د ټولو کې زموږ سره دایونه نس دا زموږ د پاره تر ټولو سخت شبه ده او دا شبه موږ هیڅ کله نسو هیروالی. واقعاً هر څوک چې موږ سره د دای په اړه پوښتنه کوي یا ماته اکثره لیږي په زړه کې مې یو ډول ور بل سي.
محمد الیاس دایی له یوې لسیزې زیات له ازادي راډیو سره د خبریال په توګه دنده ترسره کړه. هغه د جګړې له لومړۍ کرښې نیولې بیا د عامو خلکو پر ژوند او ستونزو راپورونه برابرول. په هلمند کې میش خبریالان وایي لا هم د الیاس دایی تشه حساسوي. نعمت الله همت، احسان الله فیدا او ګل محمد
دایز مش پمنس کی داس خبریال و چې مش ټول به تل خوش ساتلو او خپل راپورونه کې د مظلوم ژغت ځای ورکاوه او حقیقت به راس پړل.
الیاس دایی یو زړور او پر وطن من خبریالو. دغه ترڅنګ الیاس دایی ترڅنګ شته خبریالانو هم تشویق کول او مثلا زه خپل مثال در شیم چې په زیاترو خبرونو او پروګرامونو کې تشویق راکوه او دته تشویق کولم چې لا هم نور مخته ولاړ سم.
محمد الیاس دایی د بچکل د ملګرو پامینس کې وو نو ډیر ټوکی ټکالی به کولې، یعنی ملګری به ډیر خوش او خوشاله ساتل.
د هلمند ځای اوسیدونکو وایي لتیرو دوه کالو راهیسې چې محمد الیاس دایی وژل سوی داسې احساسوي لکه د دوی ژغ چې خاموشه سوی وي.
موږ ازادي راډیو اورېده د ارواشاد دایی صاحب تر شهادت وروسته د هلمند ژغ په ازادي راډیو کې ډیر کم سوی ده.
دایی صاحب چې کله به ازادي راډیو د ده څخه خبر غوښتی، موږ به په داسې تلوسه د ده خبر اورېدی لکه دی چې د هلمند غمخوار یو او زموږ ژغ تر یو ځای رسېږي. یعنی چې لکه یو موږ چې به د بلې خوا شک ختلی وو او دایی صاحب ته امید هم دته و شاید زموږ ژغ تر یو ځای ورسې ځکه چې په هلمند کې ډېرې ناخوالې پیش رالی مخته راغلې.
د کابل پریس کلب مشر عزیز احمد تسل وایي د محمد الیاس دایی د وژل کېدو دوه کاله پوره کېږي خو د طالبانو حکومت د نوموړي د وژل کېدو قضیه نه ده څېړلې. ښاغلی تسل د طالبانو پر حکومت ژغ کوي چې د الیاس دایی د قضیې د څېړلو په برخه کې دي خپله ژمنه پوره کړي.
هغه وخت ما ښه په یاد دي چې طالبانو دا ژمنه وکړله چې موږ به د دغه پیښې په اړه باندې پلټنه وکړو، که څه هم د شهید الیاس دایی د شهادت په اړه باندې نه د تاییدۍ خبر ورکوي او نه هم د رد. دا خبر همداسې ګونګه پاتې وه. که چیرې طالبان رښتیا هم د بیان ازادۍ ته ژمنتیا ښیي، نو همدغه وخت دی چې دوی د الیاس دایی او د نورو هغه خبریالانو چې په تیرو څو کلونو کې د بیان د ازادۍ په لار کې شیدن شوي او د هغوی قاتلین پیدا کړي او قانون منګولو ته یې وسپاري.
د محمد الیاس دایی د وژل کېدو مسؤلیت چا ونه مانه. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هغه مهال سره د دې چې دا پیښه ونه غندل خو د تحقیقاتو ژمنه یې کړې وه. د پخوانی حکومت امنیتي چارواکو د دایی تر وژل کېدو یو میاشت وروسته د یو مشکوک کس ویډیو خبره کړه چې ویل کېده د طالبانو ملګری دی او د الیاس دایی د وژل کېدو په پیښه کې لاس لري. د تیر یو نیم کال راهیسې چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن دي، لا هم د الیاس دایی قاتلین نه دي معلوم سوي. په عین وخت کې په مرکز لشکرګاه کې د الیاس دایی په نوم د هغه څلور لارې درغولو چارې درېدلې چې د پخواني حکومت پر مهال د جوړېدو ژمنه سوې وه. د محمد الیاس دایی څخه د مهرباني په نوم یوازنی څلور کلونه لور پاته سوي چې لا هم د پلار تک ته سترګې په لاره ده.
د دواړو غاړو ترمنځ دروان ناورین تر ټولو ډیر ځان ملکی کسانو تر رسیږي. محمد الیاس دایی، د ازادي راډیو هلمند.
نن په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی له وژل کېدو دوه کاله پوره شول. لایې د وژنې قضیه به ورخلیکه پاتې ده. تازه د بیپولي خبريالانو ټولنه د دایی وژنې ته په اشاره وایي دا ټکان ورکوونکې قضیه باید نیمګړې پاتې نشي او نه هم باید تکرار شي. په ورته وخت کې د الیاس دایی کورنۍ طالبانو له اوسني رژیم غواړي چې د هغې قاتلین ونیسي. جزئیات په دومره سهرمل نه واورو.
د لسمې او درېمې اوځي ډېر سیمې الله هم د طالبانو په ولکه کې دي.
هغه غږ چې لا یې یاد تازه ده خو ډېر وخت کېږي چې نه دی اورېدل شوی. الیاس دای په هلمند کې د ازادي رادیو وژل شوی خبریال. دای د 2000 کال د نوومبر په 12مه د هلمند په لخکارګا کې د پر موټر پسې د وصل شوی مقناطیسي ماين په چاودنه کې وژل شو. د هغه مهال حکومت د الیاس دای وژل د طالبانو کار وباله خو طالبانو دا پی خرط کړه. د 1399 کال د لیندې په شلمه د هغه مهال حکومت د کورنۍ او چارو وزارت یو اعلامیه کې خبر ورکړ چې یو تن طالب چې په مستقیم ډول په هلمند کې د الیاس دای په قتل کې لاس درلود نیولی او دې کس په خپل جرم اعتراف هم کړی دی. خو د دې خبر وروسته د الیاس دای د قاتل هویت او د قتل د قضیې څرنګوالی تر ننه بې برخلیکه پاتې. نن چې د نوومبر 12مه او د الیاس دای د قتل دویم کلین دی، د هغې وژنې ته په اشاره د بې پولي خبریالانو د غیر دولتي سازمان ویاند پولین عادس مول وایي د دې ټکان ورکوونکي قضیې څېړنه باید نیمګړې پاتې نه شي. هغې ازادي راډیو سره یوې ځانګړې مرکه کې وویل
د دې وژنې په اړه د بې پولي خبریالانو ټولنې دریځ ثابت دی. زموږ رول دا دی چې د مافیات او د ژورنالستانو پر وړاندې د ترسره شوي تیرې پر ضد مبارزه وکړو. دا ټکان ورکوونکي ان کې قضیه باید نګړې پاتې نشي او نه تکرار شي. تر ټولو مهمه دا چې دا قضیه په بشپړ ډول سیرل شوې ده. که مافیا ته دوام ورکړل شي نور ژورنالستان به هم په نخا او وشل شي.
د بی پولی خبریالانو سازمان ویاند اوس مال په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ په اړه وایي فکر نه کوي چې اوس په دې هیواد کې رسنۍ ازادي ولري، ځکه د دې له قوله د طالبانو لراته ګروسته خبریالان په آزاد ډول لیکل نشي کولای او خورا ډیر محدودیتونه پرې لګول شوې دي. پولین آتس مول زیاتوی د بی پولی خبریالانو سازمان نوې راپور خایي چې د افغانستان په 11 ولایتونو کې هیڅ خزینه خبریاله نشته او ترخوای وضعیت تر دې کچه خراب دی چې خبریالان نیول کیږي او نامعلوم ځای ته لیږدول کیږي. تلیاس دای په وژنه کې مو د طالبانو د خپلتیا د دې قضیه د څېړنې او په افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه د بی پولی خبریالانو د راپور پر بنسټ د طالبانو ویان وپوښت خو ځواب یې رانه کړ. مګر د الیاس دای ورور مجتبی محمدی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل ک طالبان و غواړي د الیاس دای قاتلین پیدا کولای شي.
هغه وخت هم کولای شو په خپل خوا کې د معلومات وکړي او د دای مرحوم قاتلین پیدا کړي او په استرا د دغه مسلې د پاره لاس پکارتي اوس خو به خې کولای شي کدی و غواړي نو مسله دا د غشتل نه غشتل مهم دي. کدی و غواړي دوی وسم د دای قاتلین پیدا کول سي خو که په دغه منځ کې نه وي د دوی د لاس خلق نه وي او دغه مسایل دي چې شکونه موجود دي.
حخوا آزاد خبریال زمیر ساپه د الیاس دای د وژنې قضیه او د خبریالانو اوسنی وضعیت ته پکتو وای اوس مهال په افغانستان کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب هیڅ تضمین نشته.
موږ تاسو ولیدل چې په میاشتو ژورنالیستان په بندخونو کې پاتې شول او لا هم ځینې په بندخونو کې بند پاتې دي. د پخواني ژورنالیستانو د قتل قضیه ته رسیدنه نه ده شوې چې ښه بیلګه یې د الیاس دایی یا ماسیاوش او مینا منګل او همدارس د نعمت روان دي چې په کلونو کلونو د هغې د قتل قضیه ته رسیدګي نه ده شوې.
لرسنیو او خبریالانو ملاتړي بنسټونه بیان یو کوي چې د الیاس دایی د قتل د قضیه په ګډون د ډیرو خبریالانو د وژنې دوسیې به برخلیکه پاتې دي. د افغانستان آزاد رسنیو د ملاتړ یعنی مسؤل ظریف کریمی
له حکومت او نړیوال ټولنې مغوښتنه ده چې څو د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي، د خبریالانو د قتل قضیه وڅېړل شي او هغه کسان چې په دې پیښو کې لاس لري باید ونیول شي څو عدالت تامین شي.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې لخوا افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره خورا بد سیمه ګڼل کیږي. چیرې چې د دې کمیټې له قوله اوسنی وخت کې خبریالان تر سخت فشار لاندې دي او نشي کولای خپل کار په خپل واکا توګه مخته یوسي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس په ګاونډي ایران ته ورشو. په ایران کې د حکومت پر ضد ولسی اعتراضونه ورسره یو ځای د مظاهره چیانو ځپل دوام لري. په همدې منځ کې جرمني او اسلند په ایران کې د بشري حقونو پر وضعیت د غور لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. تفصیل به د سمت سرمانه ورو.
په ایران کې د اعتراضونو د ځپلو په خاطر جرمنی او آیسلند پرون جمعه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا وغوښتل چې په ایران کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه یو ځانګړی غونډه جوړ کړي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس راپور لمخې د بشري حقوقو شورا د جرمنی او آیسلند د غشتنې له ترلاسه کولو وروسته د ځانګړي غونډه به شاید د نومبر په 24مه دایره شي. د دې راپور پر اساس جرمنی او آیسلند د ایران په اسلامي جمهوریت کې د بشري حقوقو د خرابیدونکو وضعیت په تیر بیا د شزو او ماشومانو د وضعیت د څیړلو غوښتنه کړې ده. د مهسا امینی په نوم په توقيف کې د وی پیغلی له وشل کې دوه وروسته د سنبلې له شپږشتمې څخه په ټول ایران کې اعتراضونه پیل شول چې لا هم دوام لري. دا د ایران د حکومت پر ضد تر ټولو ستر او دوامدار اعتراضونه بلل کیږي. په ایران کې د بشري حقوقو سرچینې وایي چې لږ تر لږه 328 تنه په دغه اعتراضونو کې وژل شوې دي. په ایران کې د بشري وضعیت په اړه د بشري حقوقو د شورا لغونډې سره د موافقه لپاره د دې شورا په درو کې د یوې برخې غړیو هیوادونو موافقه پکار ده. دا شورا اوه څلوېښت غړي لري. تر دې وړاندې هم د بشري حقوقو درې څلوېښت ملاتړو ادارو او مؤسسو د داسې یوې غونډې د جوړېدو وړاندیز کړی و. په جنیوا کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مرکز دی، د آیسلند استازي ویلي چې دوه څلوېښت هیوادونه د ایران د بشري حقوقو د وضعیت د څېړلو لپاره د غونډې د دایرېدو ننګه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ملګرو ملتونو سازمان د کډوالو علي کمشنری په افغانستان کې روان ژمی په اړه د بیزو شو افغانانو وضعیت جدي اندېښنه ښودلې ده. دغه درې په یو خبر پاڼه کې اندېښنه ښکاره کړې ده چې په دغه ژمی کې اړمنو ته لازم رسیدنه ونه شي، شته ستونزې به څو برابر شي. تفصیل به د خطر پردیس نه وره.
دا هغه څوک دی چې په پکتیکا ولایت کې د ورستۍ زلزلې لامل د کورنۍ اتغړی مړ شوې. نو موړې چې نه غواړي د امنیتی ستونزو لامل نوم پر راپور کې واخیستل شوی، ورستۍ زلزلې ټول کور له خاورو سره خوري کړی. د خبرو وسل خپل سیمې بي ځای شوی او د سرپناه د نل رولو لامل سخت ستونزې تیروي.
دا چې کور په بشپړ ډول مانځتل نو د مرستې په باب کوم هغه لمرنۍ د یو مرستې له غزه یې مو د خیمې چې په یو وخت چې زلزلې شي وخت ضرورت وو کافی جواب رسیدلی والی متاسفانه هر ژمنه مرسته چې مخسر واده شي چې انسیار وکړو نه تجربه وي ایم بچلوي نو مخصوصات انرژي به جوړوي سړم نیلوي خو هغه رقم کرونا ونه شو که څه هم د زړه تقریبا 15 میاشتې ته یواله تر اوسه کولی دا اساسي کار نه شو.
خدای وازی خای دغه کس نه وي. په هغه ولایتونو کې چې د طالبانو په ضد جګړې روانې دي، لو دی وړاندې هم د بیزای شوې او کورونې د بد وضعیت پاړه راپورونه ورکړل شوی. د غاندخنی په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو سازمان د کډوالۍ عالی کمشنری یا یونټ سی آر په افغانستان کې د را روان ژمی پاړه د بیزای شوې او افغانانو وضعیت ته جدي اندېښنه ښودلې. د غیداری په وی خبر پاڼه کې چې د جمعې په ورځ ناوخته خبره کړې ویلي، په افغانستان کې د ورستۍ او طبي پیښو د غشان جګړو لامل بيځای شوې کسان له سختو ستونزو سره مخ دي. یا د ادارې ګواه کړي کده بيځای شوې او همدارس اړمنو ته په بیړني ډول رسیدنه ونه شي، خاید را روان ژمی شپې او ورځې له دوی هم قرباني واخلي. د ملګرو ملتونو د سازمان د کډوالۍ عالی کمشنری یا یونټ سی آر د غشان لیکلي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د ژمی د سړو درجه په اسانۍ سره له منفي 25 سانتي ګراد نه اوړي، او دا هغه وخت دی چې ډېرې اړمن کسان د دغه یخنۍ توان نه لري او له سختو ستونزو سره مخ کیږي. په دغه خبر پاڼه کې په افغانستان کې د ورستۍ او طبي پیښو لامل هغو کسانو ته چې زیانونه ورسېدلې اشاره شوې او ویل شوې چې اړوند ادارې باید دوی د لاسټیمي لپاره ژر تر ژره لاس په کار شي. له دې سره خوا کې به د طالبانو حکومت وایي چې دوی اړمنو بې ځایه شویو ته د مرستو رسولو په برخه کې هڅې کوي. د دوی ویان زبی الله مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
د مهاجرینو وزارت تخبر ټول امکانات څخه د مهاجرینو د ژوند او د هغو لپاره د سونتوکو دوا او نورو صورتونو په ایجاد کې هڅې کوي. خو تر ډېره تاسې پوهیږئ چې افغانستان د اقتصادي پلوه له ستونزو سره مخ ده. ډېر د نړیوال ټولنې او بشري نهادونو مسؤلیت جوړېږي چې هغوی هم له افغانانو سره په دې برخه کې مرسته وکړي او دا د یو بشري ستونزې په توګه باندې وپېژني.
په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې طبي پیښو او ځینو ولایتونو کې جګړو ډیری افغانان له خپلو اصلي مینو بې ځای کړي چې اوس مهال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دغو اړمنو کسانو وضعیت ته نړیوالو بنسټونو هم وخت نا وخت خپلې اندېښنې مطرح کړي. او دوی ته د رسیدنې غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اید اکیږي چې طالبانو د کندهار پر غنداب ولسوالۍ کې د بخانی جهادي قومندان او د جمعیت اسلامي ګوند د مرستیال کلیم الله نقیبی د پلار نقیب الله خون قبر کیندلې دی او ویجاړ کړی دی. د هغه د کیندل شوی قبر ویډیو او تصویرونه په ټولنیزو رسنیو کې هم خبره شوې دي. تفصیل به امید زهری ملوړندې کړي.
یو ځل بیا په طالبانو د یو بل جهادي قومندان د قبر د ویجاړولو تور په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې ویډیوګانې ښیي چې په کندهار کې د پخواني جهادي قومندان نقیب الله اخوند قبر کیندل شوی او تخریب شوی دی. نقیب الله اخوند د جمعیت اسلامي ګوند مرستیال کلیم الله نقیبی پلار دی. هغه شخص چې له طالبانو سره خورا ډیر فکری تضاد لري او په خوای سره وسلوالې نښتې هم کړي. د نقیب الله اخوند د قبر د کیندلو تور په طالبانو پورې شوی، خو په قطر کې د طالبانو سفیر محمد نعیم په خپله ټویټر پاڼه دا تور رد کړی دی. هغه لیکلی د کندهار پر غنداب ولسوالۍ کې د مولا نقیب اخوند د مقبرې په اړه چې مغرضو کړیو کوم تبلیغات خپاره کړي حقیقت نه لري. د دله قوله دښمن یو مغرض کړی غواړي چې په دې توګه د ولس او حکومت ترمنځ مشکلات ایجاد کړي، خو د طالبانو د دې لوړپوړي چارواکي د دې سپیناوي سره سره یو شمېر پخوانیو چارواکو او سیاسینو د دې مقبرې تخریب د طالبانو کار بللی. د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په خپله ټویټر پاڼه د عمل غندلی. هغه لیکلی دا ډول اقدامندانه چلند د افغانستان د مشرانو عزت چې خدای ورکړی نشي کمولی، خو د طالبانو اصلي څیره لا بربنډوي. د صلاح الدین رباني په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند یو خبره کړې اعلامیه کې دا کار د موزرو اشخاصو عمل بلل او زیاتوي. دا ډول کړنې په ټولنه کې اختلافات لا زیاتوي. عطا محمد نور چې د هم ځان د جمعیت اسلامي ګوند مشر بولي په خپل رسمي فیسبوک پاڼه دا عمل له ملي شخصیتونو سره د طالبانو دښمني بللی. هغه دا کړنه غیر انساني او غیر اخلاقي بللې او زیاتوي. دا ډول اعمال د طالبانو پر وړاندې د خلکو کرکه لا زیاتوي. د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان د پوځ د ځانګړو ځواکونو قومندان ورستیو کې بیا د کابل د امنیت ساتنې مسؤل جنرال سمی سادات هم د دې کار په خبرګون کې په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلی د طالبانو رژیم ورستر بلې د افغانستان د ملي شخصیتونو ملي هویت او ملي غرور ماتولو برنامې ته ادامه ورکوي. سمی سادات د پخوانیو جهادي مشرانو د قبرونو ویجاړول د اسلام او د افغانستان د فرهنګ خلاف عمل بللې. له طالب ویاندویانو مو د دې پخوانیو چارواکو او سیاسيونو د خوراتون دنیوکو په اړه خبرګون وغوښت، خو ځواب یې را نه کړ. د ویلو ده چې له دې وړاندې هم طالبان تورن شوي چې د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود د مقبرې تیږې دوه ځل نړولي او تر خوای د کندهار د پخواني امنیه قومندان جنرال عبدالرازق له مقبرې د موټرو تمځای جوړ کړی. طالبان په دې هم تورن شوي چې د کابل پوهنتون د ښکلي هنرونو د پوهنځي تر مخه یې جوړه شوې مجسمه نړولې، د پخواني جهادي قومندان عبدالعلي مزاري تندیسي هم ویجاړ کړی او په یو شمېر ولایتونو کې د پخوانیو فرهنګي او ملي څیرو په تصویرونو رنګونه شیندلي او یا یې هم پاک کړي دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
جرمنی ته د غیر قانوني کډوالو په وختو کې زیاتوالې راغلي، خو د جرمنی پولیس ادعا کوي چې د کنټرول چې د کډوالو کنټرول یې له لاسه نه دی ورکړی. جرمنی ته د تلونکو کډوالو تقریبا نیمه د افغانستان، عراق او سوریه وګړي دي. تفصیل به د احمد تکل نوور.
جرمنی ته د افغانانو په ګډون په غیر قانوني ډول د تللو کډوالو شمیره په روان 2022 میلادي کال کې شپږ هزارو ته نږدې شوه. دا په دې معنی ده چې دا شمیره د تیر کال لکه چې هغه مهال چارواکو خورا زیاته بللې و هم اوخته ده. جرمنی چارواکو د جمعې په ورځ د فدرال پولیسو د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د روان کال په 15,904 کډوالو کې اوکراینیان چې د زرګونو په شمیر جرمنی ته ننوځي خو غیر قانوني نه بلل کیږي نه دي شامل، ځکه پر هیوادی روسي یرغل کړی. د جرمنی د فدرال پولیسو مشر دیتر رومان وویل دا شمیرې په دې معنی نه دي چې ګنې پولیسو په سرحدونو کې کنټرول له لاسه ورکړی، خو له دې سره سره دا شمیرې د زیاتېدو په حال کې دي. په راپور کې ویل شوي چې په تیر 2021 کال کې جرمنی ته د اوښتو غیر قانوني کډوالو شمیره 5,618 تنه وه. البته دا هر شمیره حتما له یو کس سره انډول نه ده، ځکه کېدای شي چې ځینې کسان له یوې یا بلې لارې بیا بیا ننوځي او ووځي. د 2022 کال په سپتمبر کې 2,500 او په اکتوبر کې 1,400 کسان جرمنی ته ننوتی دي چې له دې ډلې شاوخوا 2,000 کسان د پولند له سرحده، 15,000 د چک جمهوریت او د 6,000 په شاوخوا کې له اتریش څخه وروختی دي. په اروپای ټولنه کې د نن هم د کډوالو شمیر زیات شوی او داسې موارد شته چې ځینې کسان یونان ته رسیدلي خو بیا یې د جرمنی ټکټ اخیستی، ځکه دوی غواړي د اروپا په شتمنو هیوادونو کې پناه واخلي. د جرمني فدرال پولیس وایي داسې ورځې هم وي چې دوی سل داسې موارد لیدلی دي. د دې کډوالو تقریبا نیمایي د افغانستان، عراق او سوریه وګړي دي. چارواکي راپور ورکوي چې له دې ډلې 15,000 یا کسان له جرمني ایستل شوي او 3,290 نورو ته له سرحد څخه د اوښتو اجازه نه ده ورکړل شوې. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسي فایسر د دې راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل هیواد غواړي د هغو خلکو ساتنه وکړي چې له جګړو او د حکومتونو له تعقیب څخه تښتي او پر خپل سیاسي مسؤلیت هم پوهیږي، خو هیڅوک یوازې د دې لپاره چې په اروپا کې ژوند وکړي باید د تېښتې لپاره خطرناکې لارې غوره نه کړي او خپل ژوند په خطر کې ونه چوي.
د خبرونې دوه مینې مایته را ورسېدو. په دې برخه کې درته دوه پروګرامونه د سپورت له جګړه او تندې څنګې پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورزو خبرونو ته. د ازبکستان ولسمشر د ترک ټبارو سازمان په پرنی غونډه کې د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. ویلي دي چې اړتیا ده د هیواد په سم لور وخوځېږي. شوکت میرزیایف ویلي دي د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیران به وهڅوي څو د افغانستان په اړه ګډه تګلاره جوړه کړي. بلخوا پرون د برېټانیې د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبرې شوې لمې کې د افغانستان وضعیت کړکېچن بللې دي او له خپلو خلکو غوښتنې چې د هیواد ته له سفر کولو ډډه وکړي. خو د طالبانو ویانځي بله مجاهد به دغه اندېښنې په ځای نیولي. نوموړي ازادي راډیو ویل د افغانستان وضعیت تر پخوا ښه ده او هڅه روانه ده چې لا نور هم ښه شي. اروزګان ولایت کې د یوې ناچاودې مرمۍ چاودنې او ماشوم وژلې او بلې ټپي کړې دي. په اروزګان ولایت کې د والي ویاند احسان الله ماستن نه ازادي راډیو ته وویل دغه پیښه سهار مهال د ترینکوټ ښار اړوند د چشمې مهران سیمه کې شوې ده. د نوموړي په خبره پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د ماشومانو د کور مخې ته له دې مرمۍ سره لوبې کولې. دا بي پولي خبريالانو ټولنې د ازادي راډیو د پخواني خبريال محمد الیاس د دوهم تلین په مناسبت غوښتنه کړې ده چې د دې هیواد مخکښ خبريال د وژنې د قضیې په اړه باید څېړنې نیمګړې پاتې نه شي. د 2020 کال د نومبر په 12مه د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د ده پر موټر د نښلول شوي بم په چاودنې کې ووژل شو. دغه مهال حکومت د دایي پر وژنه طالبان تورن کړل او ویل چې یو کس یې د ده د قتل په تور نیولی دی، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په دې اړه هیڅ اجراات ونه شول. ټاکل شوې ده د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2023 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون پریکړه د سشنبه پورې اعلان کړې. جیسن میلر چې له ډېرې مودې راهیسې د ټرمپ سلاکار دی پرون دا خبره اعلان کړه. ټرمپ چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال به عمر 80 کاله وي، د کانګرس د منځمهال انتخاباتو په درشل کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون خبره کړې او ویلي دي چې دی به د نومبر په 15مه ډیر یو مهم اعلان وکړي. او ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له سریلانکا سره څو سیالیو مخکې د تمریناتو لپاره متحده عرب امارات ته لاړه شي. د افغانستان کرکټ بورډ نن پنځمبر سنیو ته پاستولي خبر پاڼه کې ولیدل چې افغان لوبډله به په متحده عرب اماراتو کې د تمریناتي کمپ لا پای ته رسیدو وروسته سریلانکا ته وخوځيږي او د روان نومبر په وروستیو کې به دغه هیواد له ملي لوبډلې سره درې ورځې مسابقه وکړي.
The Lobo Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو میدان په یو بلاو نې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هله چټول روغ او جوړ ووسی. د افغانستان د فوټبال د سوارلس کلونو کم عمر ځوانانو لوبډلې ایرانۍ لوبډلې ته یو د صفر په مقابل کې ماتې ورکړه. دغه سیالي د منځنۍ اسیا د هیوادونو د سیالیو په لړ کې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې ترسره شوې. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د تیر جمعې په ورځ د لوبې په بهیر کې د یاسر صافي په یوازیني ګول سره د ایران لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د ځوانانو د ملي لوبډلې روزونکي ظاهر حسینی د دغه سیالیو له ترسره کېدو مخکې په یو خبري غونډه کې ویلي چې د منځنۍ اسیا ټیمونو د ځوانانو او د کم عمر ځوانانو په ګروپونو کې ښه پرمختګ کړی او بېله شکه به د افغانستان د 14 کلونو کم عمر د ملي لوبډلې پیاوړي سیالان وي، خو د هیله لري چې دا ټیم لا وځلیږي. د منځنۍ اسیا د حوزې په دغو سیالیو کې پر افغانستان سربیره د ایران، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان هیوادونو د 14 کلونو کم عمر ځوانانو لوبډلو برخه اخیستې. د افغانستان د څوارلس کلونو کم عمره ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې به په دې جام کې خپله دویمه لوبه د دوشنبې په ورځ د ترکمنستان له لوبډلې سره وکړي. د افغانستان د احمد شاه ابدالي فاست کلاس څلور ورځنۍ سیالۍ د امو ځون د اتلولې په ترلاسه کولو پای ته ورسېدې. کریم جنت د دغو سیالیو غوره لوبغاړی اعلان شو. دا څلور ورځنۍ لوبې څه باندې یو میاشت مخکې پیل شوې وې او د تیرې پنجشنبې په ورځ چې د نومبر لسمه کې دا پای ته ورسېدې. د سیالیو په پایلوبه کې د اموزون بند امیر لوبډلې ته ماتې ورکړه. اموزون د لوبډلې مشري د ملي لوبډلې د ټیسټ سیالیو لوبغاړی عبدالملک کوله او د ملي لوبډلې بل لوبغاړی کریم جنت د بند امیر لوبډلې مشرو. دا سیالۍ داسې مهال پای ته ورسېدې چې ټاکل شوې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د همدې میاشتې په پای کې له سریلانکا سره د دریو ورځنیو لوبو لپاره دغه هیواد ته لاړ شي. د دې سیالیو په اړه به نور معلومات د افغانستان د کورنۍ کرکټ له مسؤل جار عبدالرحیم ځینه واخلو. ټاکل شوې چې د کرکټ د شلو ورونو د نړیوال جام سیالیو پایلو به د روانې نومبر په 14مه یعنی سبا د پاکستان او انګلینډ ترمنځ ترسره شي. انګلینډ په دغه سیالیو کې په نیمه پایلوبه کې هندوستان او پاکستان بیا نیوزیلینډ ته ماتې ورکړه. پایلوبه د استرالیا په میلبرن لوبغالي کې ترسره کیږي. افغانستان هم په دغه نړیوال جام کې وچه درې لوبې وبایللې او دوه لوبې د باران له کبله لاغوه شوې. او وروستۍ خبر دا چې په استرالیا کې د کرکټ د شلو ورونو د نړیوال جام په لړ کې سریلانکایي لوبغاړی دانوشکا ګانتیلا د سیدنی خار په یو هوټل کې چیرې چاغه وسیده پر یوې خزي باندې د جنسي تیری په تور نیول شوې. پولیس وایي لنموړي د یوې نه هیڅ کلنې میرمنې د شکایت وروسته تحقیقات پیل کړي. د خزي ادعا کړي چې د سریلانکایي لوبغاړي ور باندې سیدنی خار ته څیرمه په یو کور کې جنسي تیری کړي. پر هغه تور دی چې پر دغه خزي باندې د جنسي تیری مخکې له څو ورځو راهیسې له هغه سره د انټرنیټ د لارې تماسونه نیولي وو. د پولیسو د معلوماتو له مخې په یو دېرش کلن ګانتی لاکا باندې د جنسي تیری څلور تورونه پوري شوي. یو وار بیا هر کله درنو اوریدونکو زموږ غږ د ازادي رادیو ناوري لکه وړاندې مچ واوریدل. د افغانستان د احمد شاه ابدالي فاست کلاس څلور ورځنۍ سیالۍ د اموزون د تلولې په ترلاسه کولو پای ته ورسېدې. دا څلور ورځنۍ لوبې نږدې یو میاشت مخکې پیل شوې وي او د تیرې پنجشنبې په ورځ چې د نومبر لسمه کې د پای ته ورسېدې. په همدې تړاو د نورو معلوماتو لپاره را سره همدا اوس د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ جار عبدالرحیم زی یو ځای شوې. جار صاحب ډېره زیاته مننه کور مودان چې زموږ غوښتنه مومن لکه پایلې لامدینه وکړو چې دغه سیالیو پایلوبې ته کومې لوبډلې وتلې وي او ټولې څو لوبډلو په دې سیالیو کې برخه اخیستې وه او څنګه ترسره شوې؟
د افغانستان د کورنۍ کرکټ احمد شاه ابدالي څلور ورځنۍ سیالۍ چې په سلو لاس ورته وایي په هغو کې پنځه لوبډلو برخه اخیستې وه او په اتم اکتوبر پیل شوې چې په لسم نومبر باندې پای ته ورسېدې. البته دغه سیالۍ په ننګرهار او په خوست کې په ورته وخت کې په دواړو لوبغاړو باندې جریان درلوده. د بند امیر او د امو لوبډلې پایلوبې ته لار پیدا کړله. د پوینټونو په حساب باندې چې دواړه پایلوبې ته وتلې او د امو لوبډله ګټونکې لوبډله ونومول سوله ځکه چې د هغوی د اول اننګز لیډ په پایلوبه کې او پایلوبه ډرا سوله. نو د اول اننګز په لیډ باندې چې چون مخکې په 2013 کې هم داسې پرېکړه شوې وه چې امو بند امیر فاینل ته وتي او بند امیر په اول اننګز کې لیډ اخیستی و. نو بند امیر وینر اعلان شوی په هماغه زاړه پریکټس باندې موږ امو لوبډله سکال وینر اعلان شوله.
یار صاحب که څومره تاسو یادونه وکړه په کرکټ انفو باندې د پایلوبې پاړه باندې ډرا لیکل شوی و چې دغه لوبه مساوي پای ته ورسېده. په کوم اساس باندې امو لوبډلې ته بریالۍ لوبډله وویل شو دغه سیالیو؟
دغه اصول په 2013 کې هم همداسې شوي وو چې چون په اول نیسي چې لیډ اخیستل شوی وو هغوی بند امیر او امو هغوی بند امیر وینر اعلان کړی وو هغوی لیډ اخیستی وو. دا وار چې بند امیر او امو سره مخامخ شو نو امو لیډ واخیست په اول نیس کې او امو لوبډله وینر اعلان شوه.
جار سے بلا موجود ہے چې زیات شمیر لوبغاړو شکایت دا موجود چې زیات شمیر لوبغاړي کورنی لوبغاړي دغه سیالیونه بهرو دغه سوال ته مو جواب سده.
لوبغاړي خو موږ په دې معیار نه ولو چې دینه مخکې درې ورځې سیالی سي وي چې په درې ورځې سیالیو کې ښه پرفارمنس کړی وو هغه لوبغاړي موږ غوړه کړی وو. لوغونه به د یو ټیسټ اخیستل شوی وو چا چې یو ټیسټ پیل کړ په هغه کې ډېر تکړه لوبغاړي شاید څه ووسی چې چا چې یو ټیسټ فټنس ټیسټ پیس تلا چې هغه پیل کړ نو هغه پات سول او څوک چې بریالی سل په یو یو ټیسټ کې یا فټنس په ټیسټ کې هغه وکولای سول چې لار پیدا کړي. البته داسې کېدلی شي چې ځینې خلکو شاید دا انتخاب کړی وي چې ما په ګریډ ټو کې یا ګریډ ون کې رنځونه کړي دي خو د فرست کلاس سیالۍ لپاره 3D لازمي و چې په 3D کې به تا پرفارمنس کړی یو یا به تل افغانستان کرکټ بورډ سره کورنی کرکټ کانټراکټ قراردادي لوبغاړی اوسې چې رسمي قرارداد ولري او یا د ملي ټیم لوبغاړی اوسې هغه کسان سل پرته دې هم که پرفارمنس ډیر نوم کړی هغه مونږ نیولې دي خو یو ټیسټ هغه لپاره هم مونږ لازمي کړی دا چا چې ټیسټ پیل کړی دا غوی هیڅوک هم نه دی راغلی
نشول کېدل جار صاحب چې ول وډله بل هم اضافه شوی وي تر څو ټولو لوبغاړو ته برخه ورکړل شوی وي
څه فکر کوم چې موږ باید کیفیت ته لاړ شو کتل افغانستان کرکټ بورډ سره کورنی کرکټ کانټراکټ قراردادي لوبغاړي اوسې چې رسمي قرارداد ولري او یا د ملي ټیم لوبغاړي اوسې هغه کسان سل پرته دې هم که پرفارمنس ډیر نوم کړی غوی موږ نه ویلې دي خو یو ټیسټ هغه لپاره هم موږ لازمي کړی دا چا چې ټیسټ پیل کړی دا غوی هیڅوک هم نه دی راغلی
نو دغه کوم لوبغاړي چې په کور دننه دی دوی زیات دی د دوی سرنويش څنګه کیږي په داسې حال کې چې دوی خپل ټول عمر تقریبا کرکټ ته وقف کړی دی
اکرام صاحب دغه سیالي چې دی پس کلاس سیالي د نړیوال معیار برابر سیالي دی اې دی یعنی د دغه سیالي او کم پرفارمنس دغه په ټول نړۍ کې د منلو وړ ده نو موږ باید لږ تر لږه دې ته داسې پیاوړي او تکړه لوبغاړي معرفي کړو چې هغوی رښتیا هم نړیوال معیار ټچ کولای ووسی هڅه دې موږ دا ده وکړو چې ته لوبغاړي ډیر شي او تکړه لوبغاړي او پیاوړي لوبغاړي دې کې هیڅ شک نشته دا کرکټ بورډ دا کولای شي چې ولوبډل زیاته کې موږ ډیر وخت مخکې شپږ لوبډل لرلې بیا صرف د زنونو په کچه سولې اوس لا هڅه دا روانه چې ممکن لدی لا کمی شي
او جار صاحب په کورنی کرکټ کې کپاتې شول دین او وروسته کومي سیالي په لار اچول کیږي په دې اړه معلومات راکې
لدین وروسته موږ هڅه دا کوو چې لس ای او کو چون جمع سو ورځ لنډ شول نو 500 ورنه په هغه وخت نه کی که سهار وختي راځي نو شتنځای بلوندوی اوټ فیلډ ان چمن بلوندوی د ټول جین بلاندوی مجبور است لس بجې لوګ شروع کی کلس بجې لوګ شروع کی نو بیا اغه ته سات چاو خاص نشي د ټول 500 ورځې سیالي لوړې وخت په مانځو وخت په سره نو هغه به نه پوره کیږي شای چې لس ای سیالي موږ هڅه کوو چې وسی کوشش دا کوو او کني بیا موږ نو کال پیل کوو چې په نو کال کې به نو کال پلان د ستروس فور رسمي ډول باندې موږ هغه فائنلایز کړای نه چې فائنلایز کوو نو رسنۍ سره به شریکو
که پلان چرته منظور شي دغه پلان منظور شي نو څو لوډلې برخه اخلي او په کوم کوم لوبغالو بدا سیالي تر سره کیږي
اماغه سیالي هم 15 لوبډلې په کیوي او تر ډیره کوشش تا چې په کندهار کې په یو لوبغالي باندې تر سره شي
دغه فرست کلاس سیالي چې تاسو یاد کړی سمره مهمه ویجار صاحب ځینې نوې استعدادونه پیدا شول
فرست کلاس سیالي موږ هڅه دا کوله چې دوه راوند اوسي یعنی هر ټیم وکول سي چې لکتر لګاته میچونو کی خدا ځلې یو څلور میچونو کړو پایلو به سره 15 میچونو راتلل ابراهيم چې خلاصې پاس بولر دا هغه په تریو میچونو کې په 15 کو لوبغاړي په یو اننګز کې وشو ځول چې پاس بولرانو پر دغه وکټي دومره مرستند دوی هم ندي ډېر ښه بالینګ وکړو په خپل په کې کریم جنت ډېر تو ځلې دا چې د ټولو سیالي غوړه تو په هون کوي او خار لونډر هم حساب سو غوړه لونډر هم حساب سو حمزه وتا کو چې ډیر شو کټه اخیستې وي چپلاس سپینر د امدارنګ په مختلف سیالیو کې خو غو ملګرو لک سیالي کم وکړل چې هغه کې ډیر ښه بالینګ کړای وو په خپل ځی اکبر ډیر ښه بالینګ کړای وو زهیب چپلاس سپینر دا غړي ښه بالینګ کړای وو شیزات په پایلو کې دوه سلیزي وهله په دواړو اننګزونو کې سلیزي وهله البته زه په ټوله کې ویل شم چې خېشته دادون لپاره ډیر ښه زمينه و د امو لوبډل نه څلور لوبغاړي ځوان لوبغاړي محمد ګل اوټ کړ په پایلو کې په یوه اننګز کې 15 نجات اوټ کړل 15 عبدالرحمن او عبدالرحمن آل راوند پرفارمنس وکړ نو ډیر پیاوړي لوبغاړي په کرا سرګن څو ان شاء الله تعالی په تدریجي ډول سره به مخکې راځي
د افغانستان د کورنی کرکټ مسول جار عبدالرحیم زیا ودرنو او ورډونکو په دې سره زموږ د دیونه د لوبول میدان خبرونه پای ته رسیدي تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سوارم هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر می دال او چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړاون کای همایون هیواد
د تاندې څنګه خبرونه درنو اوریدونکو سلام. یو شمیر داسې ځوانان هم شته چې د زده کړو تر څنګ کار هم کوي. نن په دې خپرونه کې په دې غږیږو چې آیا د زده کړو تر څنګ کار ممکن دی، او که ممکن وي څنګه زده کړې او کار هم مهاله په ښه ډول کېدلی شي.
کار کوم له څلور نه تر اوو بجو پورې پندون ته زما هلته درس وایم.
له زده کړو سره کار کول سخت دی، خو که سړی وغواړي هر کار کولی شي.
د وخت مدیریت یو ډېره مهمه خبره ده، او د وخت مدیریت دپاره د وخت پلان کول ضرورت ده.
خو به تر هغو پورې ځوانانو دندې نه کولې یا نه ورکول کېدې چې زده کړې به یې پای ته نه وي رسولې. خو اوس ډېر داسې ځوانان شته چې په یو وخت هم زده کړې او هم کار کوي. اقتصادي ستونزې د زده کړو د مصارفو پوره کول او له کار سره لیوالتیا سبب کېږي چې ځوانان د زده کړو په مهال کار ته هم مخه کړي. دا دې ځوانانو له ډلې یو هم هارون پرهر دی.
تر څلور بجو پورې زه د کار په ساحه کوم، کار کوم له څلور بجو نه ورسته. بیا چون د ورځې ماته دومره هغه مقیم سعیده نه ده چې د ورځې زه پنتون ته لاړ شم. شبانه کې مې ځان اچولی دی، له څلور نه تر اوو بجو پورې پنتون ته زما هلته درس وایم. اوو بجې بیا هغه نه کله چې رخصت شم بیا کور ته راځم، او په کور کې له نه نه تر یوولس بجو پورې بیا هم په مطالعه کوم.
د زده کړو او کار ترمنځ توازن نه رامنځته کول سبب کېږي چې ډېر کله ځوانان په کاري او درسي چاپیریال کې له ستونزو سره هم مخ شي. محمد جواد ستانکزای چې په یو شخصي پوهنتون کې کار کوي وایي ډېر داسې ځوانان یې لیدلې چې د کاري مصروفیتونو له کبله یې د پوهنتون درسونو ته چندانې توجه نه کوله، چې په پایله کې هغوی له ناکامۍ سره مخ شوي.
زموږ سره پوهنتون کې داسې کسان دي چې هم کار کوي هم درس وایي، خو پوهنتون ته زیات توجه نه کوي. په هفته کې یو ځل یا په میاشت کې یو ځل راځي، خو آخر سمستر سي هغه کسان غیر حاضر سي یا محروم سي. له همدې وجه نه هم په شل فیصد امتحانو کې یا هم په فاینل کې هغه چانس نه اخلي، او له چانس له وجه نه په آخر کې هم د ډراپ سي.
عبدل صبور چې په یو پوهنتون کې محصل دی اوس په یو کورس کې املا زده کوي. دی وایي د ښوونځي په مهال له پلار سره په دوکان کې کار کاوه، ځکه یې وخت نه درلود چې خپل درسونه په سم ډول ووایي.
یو مصروفیت مې چې و، زه د پلار سره دوکان کې وم، بس زیات وخت مې دوکان ته ورکول، او بس دغې په خاطر ما هم چندان درسونه اوس زیات کوشش کوم چې خپل ځان ورسوم.
دا لوګر اوسیدونکی فرید احمد طوفان وایي هم مهاله زده کړې او کار سخت خو ناممکنه نه دي. د نظر دا دی چې ځوانان باید هیڅکله هم زده کړې پرې نه کړي.
له زده کړو سره کار کول سخت دی، خو که سړی وغواړي هر کار کولی شي. زده کړې باید ورته لومړیتوب ولري. که چیرې د زده کړې ونه کړي، نو سبا ورځ کې هماغه وظیفه ورته میلاو نه شي. نو زده کړې باید ورته لومړیتوب ولري.
ډېر کله داسې هم پېښېږي چې یو ځوان یو داسې پوهنتون ته کامیابیږي چې دی نه شي کولی د کاري مجبوریتونو او قیوداتو کبله رسیدگی ورته وکړي. یونس تنویر چې خپل له داسې ستونزې سره مخ شوی وایي،
نو زه چې کله لیسانس مې وکړ، نو بیا په کابل کې وی موسی سره شوم، او ما تقریبا دې سره دوه کاله کار وکړ، او حال دا چې خ ماشه او خ امتیازات یې راکوله. خو چې کله ما دې ماسترۍ شوق راجک شه، ما په هغه کې امتحان ورکړ او زه کامیاب شوم. بیا مې ډیر کوشش دې ته وکړ چې زه دغه خپل ماسترۍ د ننګرهار نه کابل ته غشوم، خو بیا بریالی نه شوم. هماغه و چې ما د دې کابل وظیفه ورته پریښو، ماسترۍ مې وکړه کنه. یعنی ما داسې هوډ ځان سره دا کړی و چې مهم شی تعلیم دی، او تعلیم نه وروسته بیا کار دی. نو بیا مې هغه خپل هغه لاس ور نه کړه. بیا مې تقریبا څلور پنځه ورځې ما په کابل کې کار کول، همدغه د خصوصي سکتورونو سره کنه. ځینو ته مې لیکنې کولې پیسو نه، ځینې ژباړې به مې کولې، او ځینې خصوصي دغه کې به مې درسونه ورکوله در معلمینو او مکتبونو کې.
نرگس مومن حسنزی وایي هغه کسان چې د زده کړو په محل کار هم کوي د تجربې خوندان کیږي، او کله چې له رسمي زده کړو خلاصيږي د زده کړو او تجربې په خاطر خیدندې ورته پیدا کیدلی شي.
کله چې څوک زده کړې کوي او دغه سره کار هم وکي، دغه تجربه ډیریږي. په عین وخت کې دغه خلکو سره اړیکې ډیریږي. هغه کدا فتن د پوهنتون فارغیږي، هغه ذاتن ځان کې د خبر سره مخامخ کیږي چې تجربه نه لري، موږ ته دنده نه درکو. نه یوازې دا چې دغه تجربه ډیریږي، هغه خپل ځان سپورټ کوي، خپل ځان سره مادي مرسته کوي.
د پکتیا اوسیدونکو جلیل جلالی وایي که ځوانان منظم پلان او اراده ولري، کولی شي په یو وخت با کیفیته کار او با کیفیته زده کړې وکړي.
زه فکر کوم چې ډیره اسانه سره یو سړی کولی شي چې هم کار وکړي او هم زده کړې
پښتو کې. خو دومره دی چې یو کلک هوډ یو کلک تصمیم غواړي. که یو سړی د سهار لخوا یو وظیفې ته ځي، وظیفه کوي، نو مازدیګر رسختیږي، نو مازدیګر دی کولی شي چې پوهنتون ته ولاړ شي، او له هغې بعد کله چې شپې راځي نو دی کولی شي چې یو ساعت یا دوه ساعتو لپاره دی مطالعه وکړي، نو هغه بیخي کفایت کوي. که هره ورځ یو ساعت مطالعه وشي نو زه فکر کوم چې هېڅکله به هم ستونزه ونه لري، او دی به له درس نه ورباندې ونه وځي. که دی وایي چې ما باندې کار زیات دی او زه له درس نه وځم، هغه څوک به یو قهرمان به وي چې هغه هم د زده کړو په جریان کې هم کورنۍ ته نفقه وګټي، هم وظیفه وکړي او هم زده کړې وکړي.
آیا په یو وخت کې با کیفیته کار او با کیفیته زده کړې کیدلی شي؟ که کیدلی شي، څنګه یې ترمنځ توازن رامنځته کیدلی شي؟ په همدې اړه مو د کاري مسایلو له یو روزونکي اجمل پیمان سره خبرې کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
پیمان صاحب، یو ځوان چې هم کار کوي هم زده کړې کوي، څنګه کولی شي چې دواړو ته په سم ډول رسیدګي وکړي؟
هغه ځوانان ته چې دوی غواړي هم زده کړې پیل کړي هم ورسره څنګ کې کار وکړي، زما پیغام دا دی چې بعضې فکتورونه باید په پام کې ونیسي. دوی اول دا دی چې دوی باید خپل ځان او ذهنن او فکرن دغه کار ته باید آماده کړي. که دوی فکر وکړي چې موږ دا کار نسو کولی، بیا هم دوی دا فکر د دې لامل ګرځېدلی شي چې دوی بیا ونسي کولی دا کار وکړي. دوم دا دی چې هیڅ وخت د زده کړې او کار ترمنز داسې یو پرتله ونه کړي چې دا یو شی مهم دی دا بلې مهم نه دی، کار مې مهم نه دی یا کار مې مهم دی ځکه چې ماته پیسې راځي. زده کړه داسې یو شی دی چې باید زه فقط هغه ډیپلوم یا شهادامه ترلاسه کړم. دا کار که وکړي بیا د دوی څخه همغه زده کړې بې نتیجه پاتې کېږي، د دوی هغه هڅې بې ځایه ځي، نو دوی نسي کول چې خپل د زده کړو څخه سمه استفاده وکړي. دریم د ځان مدیریت او خپل د ژوند مدیریت ډېره مهمه خبره ده. دوی دې باید حوال د ځان مدیریت وکړي، باید ځان باندې هغه هسې یو ډیسپلین رامنځته کړي چې خپل وخت تقسیم اوقات داشان ښه سم برابر کړي، او د دې دپاره یو برنامه ولري. هغه برنامه کې باید خپل د ژوند د درس او نور مثلا ټولنیزو چارو مسایل پکې ښه پلان کړي، او د همدغې پلان په مطابق مخته لاړ شي. دوی ته باید خپل تقسیم اوقات د هر هفتې دپاره معلومي. د هفتې په سر کې باید خپل د هفتې هغه تصویر ځان ته روښانه کړي چې زما نن دغه هفته څنګه ده، زه به کوم ورځ کې کوم کار کوم، په کوم ساعت کې کوم کار باید وکړم. دا دوی ته باید روښانه دي. کار یو مقطعي بوختیا ده. کار کله پیدا کیږي کله نه پیدا کیږي، اما دغه د زده کړې فرصتونه دا کله کله خصوصا د افغانستان په شرایطو کې همیشه یو انسان ته برابر نه وي. زما مشوره دا ده چې موږ زده کړه او کار دپاره باید په یوه سترګه وګورو، ځکه چې دا زموږ د کاري شخصیت یوه برخه ده، زموږ د ژوند یوه برخه ده. که موږ ښه تحصیلات ولرو کولی شو ښه کار هم پیدا کړو، او موږ ته ښه کار کولی شي د ښه تحصیلات زمینه هم برابر کړي.
پیمان صاحب، هغوی چې د کار او زده کړو ترمنځ توازن نه رامنځته کوي له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
زه فکر کوم هغه ځوانان او په ټوله کې هغه کسان چې نسي کولی خپل د وخت مدیریت وکړي، اولین ستونزه سره چې دوی مخامخ کیږي هغه د دوی د کار کیفیت او د دوی د تعلیماتو کیفیت کښته کیږي. نو دا د دوی اولین مشکل سره دوی مخامخ کیږي. دوم مشکل ذهن په مشکلات سره اخته کیږي، د دوی سترس درجه زیاتیږي، د دوی تشویش زیاتیږي. کله چې دوی د تشویش او سترس زیات شي دوی نسي کولی خپل کارونه مخته بوزي، او بیا کارونه چې بیا ډیر کیږي بیا د دوی سترس نور هم زیاتیږي. دریم دا دی چې د دوی علاقه ژوند سره کمیږي. دوی نه غواړي چې ژوند په ښه توګه نور مخته بوزي، او کله چې دوی باندې داسې ستونزې راسي نو دوی وروسته پاتې کیږي. دوی نسي کولی چې پرمختګ وکړي، نه په تعلیمي، نه په ټولنیز او نه په کاري اړخو کې، او دوی وروسته پاتې کیږي، او په ډیر معمولي ساحه کې باید ژوند وکړي.
په دې مسله کې د وخت مدیریت کول مهم ګڼل کیږي. څنګه کیدی شي چې دواړو ته سم وخت بیل شي؟ د وخت مدیریت په دې مسله کې څنګه په ډول کیدی شي؟
اصلا یو مشهوره مقوله ده، خبره ده، وایي تاسو هیڅ وخت نه لرئ، تاسو باید وخت وباسئ هر شي لپاره، یا وخت جوړ کړئ یو کار لپاره. نو دا خبره مستقیما ارتباط لري د وخت مدیریت سره. هغه بیا ځان د پاره یو ډیسپلین وټاکو چې زه به حتمن په فلاني وخت د خوبه پاسیږم، بیا ورپسې دا کار کوم، بیا خپل دفتر ته ځم، دفتر کې دا کارونه کوم، بیا خپل په فراغت وخت کې خپل درس په فلانی وخت کې وایم، دا د هفتې د کارونو او د ورځې د کارونو د تقسیم اوقات او د هغې مدیریت کول دوی ته دا زمینه برابروي چې دوی اوسې کولی خپل کار او خپل زده کړې په ښه توګه ترسره کړي. نو د وخت مدیریت یو ډیره مهمه خبره ده، او د وخت مدیریت دپاره د وخت پلان کول ضرورت ده. پس له هغې د هر کار دپاره په اساس د لومړیتوبونو چې آیا کار عاجل دی، آیا کار مهم دی، آیا کار مهم دی خو عاجل نه دی، او یا کار عاجل دی خو مهم نه دی، په دغه کټګوري باندې وویشل سي او په هغه اساس باندې تقسیم اوقات ورته وټاکل سي چې دا کار هم مهم دی هم عاجل، زه باید هغه ژر تر ژره ترسره کړم. دا بل کار مهم دی خو عاجل نه دی، دې ته کولی سم زه یو څه وخت پرېږدم. دا بل کار نه مهم دی نه عاجل دی، زه فکر ضرور نه دی چې ورباندې فکر وکړم، خپل ځان ورباندې بوخت کړم. او یو خبره چې ډیره مهمه ده، هغه دا ده چې په یو وخت کې یو کار، هیڅ وخت موږ نسو کولی چې په عین حال کې دوه درې کار مخته بوځو. که په دفتر کې خپل دفتري کارونه باید وکړي، نسي کولی چې هم یو ایمیل ته ځواب ورکړي هم په څنګ کې د کتاب پروت یا کتاب هم ولولي، حتی تمرکز سړی نسي کولی، او د دواړو کارو کیفیت ټیټیږي په دې اساس باندې. نو ځکه فکر کوم چې د وخت مدیریت کې دغه درې څلور اصلونه باید په پام کې ونیول سي تر څو چې سړی اوسې کولی پرمخته لاړ شي.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
Matamos زوڑ کڑما بتم تم تم بدے زوڑ کڑم نبد یار کڑم او یار کڑم نبا در در کڑم روز تنبا